پایاب چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه. تر راتلونکي خبرونه الله مو مل.
سلام نه ستړي مشي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لا ازادي رادیو څخه روانه خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص او ناورین زیږونکي بولي. په نورو موضوعاتو کې مو بیا له دې خبرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کندز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت د شترچی ولسوالي طالبانو نیولې ده. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. پر خبرونه د کندز ولایت چارواکي تاییدوي چې د شترچی ولسوالي طالبانو نیولې ده. چارواکي وایي طالبانو پرون ناوخته له څو خواوو پر دې ولسوالۍ حمله پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط شوه. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي مامورینو ته مرګ ژوبله ونه وړي له ولسوالۍ ووتل او د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ ته په شا شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې ډلې وسلوالو تېره شپه پر دشت ارچي ولسوالۍ بشپړه ولکه ټینګه کړه او پوځي تجهیزات او وسایل یې ولجه کړل. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د امنیت قماندان ډګروال محمد خطاب خنجری نن خبریالانو ته وویل د داعش ډلې شپږ څلوېښت وسلول چې یو دېرش تنه یې بهرني اتباع دي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوي. ښاغلی خنجری وایي په بهرنیو جنګیالیو کې لس تنه د چین اویغوران او یوویشت نور یې د تاجکستان او ازبکستان وګړي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې ډله کې د داعش ډلې مشران هم شامل دي. د داعش په وژل شویو قمندانانو کې یو مولوي صابر نومېده چې د داعش ډلې د وسلوالو مشري یې کوله او د هغه مرستیال مولوي عمر و چې وژل شوي دي. ډګروال خنجری همداراز وایي چې د بهرنیو جنګیالیو په جګړو کې برخه نه اخیسته خو د داعش وسلوالو ته یې لارښوونې کولې او وسایل او تجهیزات یې ورته برابرول. په پکتیکا کې د سیمه ایزو رسنیو پنځه تنه خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لاره نیولي و نن خوشې شول. د راخوشې شویو خبریالانو له ډلې د کلید راډیو خبریال خیرالدین زکی ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون لپاره پکتیا ولایت ته روان و چې طالبانو په زرمت ولسوالۍ کې ونیول او نامعلوم لوري ته یې بوتلل. زکی وایي طالبانو ورته وویل چې دوی یې په سهوه کې نیولي او ځکه یې خوشې کوي. نوموړی زیاتوي چې له دوی سره ټول شپږ کسان نیول شوي وو چې پنځه خبریالان او یو ښوونکی و. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په شمال کې 209 شاهین قول اردو په یو خبرپاڼه کې وایي د وسلوال تېره شپه هغه مهال په نښه شول چې غوښتل یې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړي. په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې شپږ نور وسلوال هم د ملي امنیت د مامورینو لخوا نیول شوي دي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي اروپای ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي. علي اکبر صالحي نن د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA له سرپرست مشر کورنل فیروتا سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړه. خغلی صالحی ویل اروپایی ټولنې ژمنه کړې وه چې د 2015 کال د اټومي موافقې په عملي کولو کې رامنځته شوې تشې بډه کوي، خو له بده مرغه دا کار یې ونه شو کړی. د آی ای ای مشر یوه ورځ وروسته له هغه تهران ته سفر کوي چې د ایران حکومت ویل د پرمختللو سنټریفیوژونو د فعالولو چارې به چې په اټومي موافقه کې بندیز پرې لګېدلی و بیا پیل کړي. ښاغلی فیرو ته همداراز په پام کې لري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره هم وګوري. د ترکیه پوځي وسایط نن د سوریې پر پوله واوښتل او امریکایي پوځیانو سره په ګډه د جنوب لویدیځ سیمو ته روان شول څو د خوندي زون د جوړولو په مقصد په ګډو ګزمو کې برخه واخلي. د خوندي زون د جوړولو هدف د سوریې په هو سرحدي سیمو کې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي د امنیت راوستل دي. پوځي وسایط چې د ترکیه بیرغونه پرې راپېدل د ترکیه له سرحد څخه 15 کیلومتره وړاندې په داسې حال کې د امریکا له پوځي ګاډو سره یو ځای شول چې دوه پوځي هلیکوپټرې پر سر الوتل. ترکیه په پام کې لري د خوندي زون په جوړولو سره د سوریې 1 میلیون کډوال ستنه او په دې سیمه کې ځای پر ځای کړي. او د روسي خلک نن په سیمه ایزو او د خاروالیو په انتخاباتو کې رای ورکوي. په داسې حال کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده د واکمن ګوند محبوبیت په کمیدو د انتخاباتو ته د کرملن لپاره د یوې ډېرې جدي ازموینې په سترګه کتل کیږي. په مسکو کې د انتخاباتو د چارواکو له هغې پرېکړې وروسته چې ځینې خپلواک کاندیدان یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کړل، د دوبی په اوږدو کې فعالانو پراخ اعتراضونه وکړل. په پلازمینه مسکو کې نن لیبرال فعالانو او سیاسي کارپوهانو له نږدې د خروالۍ د انتخاباتو څارنه کوله. دا انتخابات د مسکو او دوهم لوی ښار سن پیټرزبورګ په ګډون د روسیې په ټولو 3 سیمو او همداراز کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله روان دي.
تاسو موږ غږ لازدي رادیو خاورې وړاندې خبرونه کې دره پورناو موضوعات لرو. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص بولي، وایي چې که د دوړ لور ترمنځ هوکړه شوی وي نو ناورین به رامنځته کړی وي.
با باور ما این پروسه نواقص جدی خدا داشت و اگر قرار می بود که این پروسه یا یک وارد یک تفاهم نامه می شدن، پیامت های ناگوار بود که متوجه کشور ما می شد.
ده ولسمشر ویان صدیق صدیقی و داشند افغانستان ده سول پاره ده امریکا ده ولسمشر دونالد ترامپ ده وروستی پریکری پاره مو ده سیاسی چارو کارپو جمال الدین بدر سره مرکه هم کرده.
زیره خوش خبری اول کې ده چې انا شوسی مذاکره خبره خلاص دي. نو دا غځه کې ده چې بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي، دا نور دي کم دبر کم جواز پرې نه خوځي مذاکرات زم ورک.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. په بلخ کې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې دغه ولایت کې د شته نامنۍ علامه به زرګونه کسان په ټاکنو کې له برخې اخیستو پاتې شي. دا شند د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ لوبې حال هم درکو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده ملتیا موکړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 د ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 په ټول لوی خرونو کې د هیواد اوریدل شي. دا هم د دې خبرونه د سرموزو. افغان حکومت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روان مذاکرات ناقص دي او ک دغه هوکړه شوی وای نو پایله به ناورین زیږولې وای. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر اس کابل کې خبريالان ته ویل تر هغه چې طالبان نوربند ونه کړی او افغان وژنه بس نه کړی په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتله. په همدې حال کې عبدالله هم په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. خاطر پر دې په سټوډیو کې د اپډیټ نور جزئیات راکوي.
که څه هم افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې په اړه څرګند دریځ نه وړاندې کوي، خو وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکي توافقلیک لاسلیک شوی وای پایلې به د افغانانو لپاره بحران نه زیږولي وای. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سولې روانې خبرې ناقصې وي او پایلو ته هم خوشبيني نه وه. هغه وایي
با باور ما این پروسه نواقص جدی خدا داشت.
دی وی زمون په باور دغه پروسی خپل جدي نواقص تلودل او کچرته دغه توافق لاسلیک شوی وای پایلې وای د افغانان لپاره خورا سخت وي. په همدې اساس باید د سولې په خبرو کې ډیر احتیاط نه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلی په کیم ډیویټ کې د سولې په تړاو د طالبانو مشرانو او افغان ولسمشر سره خبرې لغوه کړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې درولې دي. خالی ټرمپ په ځینو پرله پسې ټویټونو کې ویلي په پام کې و چې د یک شنبې په ورځ په کیم ډیویټ کې له طالب مشرانو سره وګوري او خدا کتنه لغوه شوې ده. د دې لیدنې د لغوه کولو سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درول امر هم کړی. ولسمشر ټرمپ د دې کار لامل د طالبان لخوا د کابل روستي برید چې د یوې امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول بللی. زیاته کړې ده کچېره طالبان نشي کولی د خبرو په دې مهم پړاو کې وربند وکړي نو بیا دوی احتمالاً د یو مانادار توافقنامې پر سر د خبرو کولو توان هم نه لري. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د امریکا ولسمشر روسي اقدام ته اشاره سره وی کا ډیویټ کم کې غونډه جوړ شوې وی د افغانستان سول لپاره مهم اقدام وو. هغه د خبر په کابل کې وی کمپاین غونډه ته د خبرو کولو پر مهال وکړه.
دا غونډه چې قرار وو چې پاره کې نیول شوې وی کم ډیویټ کې او د امریکا رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور ته بلنه راکړی وو او طالبانو ته هم زه فکر کوم چې دا یو فرصت وو د سولې په خاطر. او متاسفانه د روسي پیښې چې وشوې او تاو تاریخوالی چې وشوې او پکې افغانان او بېګناه خلک ووژل شو او سلو خندونه هم پکې وو.
تر دې مخکې ځینې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پام کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې پورې سپتمبر په وام امریکا ته سفر وکړي خو نامعلومه دلایلو پر اساس دغه سفر زندول شوی. په تیرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپیر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون ځینو جیکپور امریکایي چارواکو د خلیزات په مشه د امریکایي پلاوی او طالب مرکچانو ترمنځ سول خبرو وصول کې پر سلاکیدو نه خوخه خودلې و. اوس پښتنه ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سولې روان مذاکرات ولې لغوه کړ. د نړیوال چارو کارپو انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا جمهور رئیس په دې حساسو شرایطو کې احساساتي پریکړه کړې.
احساساتی قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی. زر سولې ته نوتل سطحي سولې کول دا خطرناک وي خو سولې لغوه کول یا د سولې خبرې له منځه وړل دا تر هغې ډېر خطرناک وي. هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کول ځکه د هغوی اولادونه نه مړه کېدل. دلته ډیموکراسي وژل کېده، انسانان وژل کېدل. د ټرمپ دغه احساساتي فیصله هم په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي. زه مطمئن یم چې سل پر سل به اخلي.
د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر د شنبې په ورځ وویل دا چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي هوکړه ته رسیدو په هڅه کې دی خو دا هڅه په دې معنی نه دی چې ګنې امریکا له طالبانو سره هر ډول معاملې مانی. همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمی خلیلزاد خپل اندېښنه شریکه کړې وه او هغه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې ته ورغوښتي وو چې د طالبانو سره د سولې د هوکړې په تړاو جزئیات ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندان ګینیت مکینزی هم د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځي مشرانو سره د خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د حملو زیاتوالی له وسنی حساس وضعیت سره مرسته نشي کولای.
مننه کوم خپل همکار خاطر پردیس نه چې تاسو ته معلومات درکړل چې د افغان حکومت په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص ول. د سولې په موضوع پاتې کېږو. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه اعلان کړی دی. ټرمپ په خپل ټویټ پاڼه کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې دغه برید مسؤلیت منلی چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون پکې 12 تنه ووژل شول. د همدې موضوع په اړه خاطر پردیس د یو سیاسي چارو کارپوه جمال الدین بدر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې روانو حساسو شرایطو کې د امریکا له لورې دغه ډول پریکړه سمانه لرل شي.
زه ګومان کوم شاید دغه قطر کې کوم مذاکرات او کم چې کوم ګومان کوم چې دا دوه نظر خلاص شي د قضیه دونه ساده نه دي. ډېر وخت ونیو یو ډېر ټولانی شو. بل د مذاکرات د برکول دنیا کې د شي وصول دي غیر اعلان شوی وصول دي. کله چې مذاکرات کیږي نو په تاریخ پالي شدت یو حد پر کمی اوس دلته د کله چې مذاکرات پای ته رسیدو مرحله نږدې شو په امریکایان له خوا نه زیره خوش خبری اوریدل اورول کېده شي انا شو سي مزاكي خبره خلاص دي نو دغه ځکه کده شي بکرین جمهور افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دي کوم د برکم جواز پرې نه خو دي مذاکرات دي مور کې خو څنګه ګلوبل ویلج په نوم باندې کوم ګرین ویلج کوم باندې کوم لو شو کې ویل کې شي د خارجانم وجه له شوې دي
دغه صورت یو مجبور چې خو خو به جواب دی وشي خو خو مذاکرات کومه هغه حکومت چې تقریبا 3 کال پورې منیش متحد تقریبا طول ارخونو کې شریک بلل کېده هغه نام یو هغه پورې فاصله ونیول هغه د جمهوری رئیس راغلی مشرانو سره هم د امریکایي مشرانو په فاصله راغی شکوک شبهات پیدا شو جنجال پیدا شو افغانستان هغه دیموکراتیک پروسه چې انتخابات دی څنګه د نوی افغانستان باید دی باندې بنا شوې د همدغه باید وړاندې لاړ شي حتی دین هم ان خبره ان کاتو رسیدل شي مونته انتخابات نه مهم مونته سوله مهم دی
بدر صاحب یو بل موضوع وس کچیر ته د امریکا د جمهور رئیس لوري دغه ډول پریکړه کیږي ستاسو په نظر د سولې رواني خبري برخلیک به څه شي وي دغه د سولې رواني خبري به لکوم برخلیک سره مخامخ کیږي
زه کوم هم سولې خبري خو کچیر پایتره سي د امضا شو یو نوم نیمګړتیا ته موجود ګره دغه د افغانستان حکومت خو فیرن حق نه لوي چې باندې دغه باندې امضا وکړي دغه دی وخت پر شوې د افغانستان حکومت وخت پر شوې دا باید به تاسو نه راي وخلي خلکونه دا ټول خلک چې افغانستان د سګي دی په نوم نه دی یبه نه شو حکومت راځي هغه خلک راي باندې راغلي یو کال مخکې سيو دوه کال مخکې سيو درې کال مخکې سيو شپږ میاشتې مخکې سيو اوس په قانوني مده پر شوې دا خو د ستر محکمې له خوا نه دوه درې میاشتې لپاره مشهور پدې چې انتخابات شي تمدید شوې دا فرصت او تانه شو لږ دغه خلک قانوني کې دون خلک برخلیک به یو قسم ځکه چې غیر منتخب
بلی دغه ډول پریکړه چې وس د امریکا د جمهور رئیس لوري شوې ده دا د جګړې د دوام په یادي جګړې د ګرمېدو په مانن شي کېدی
ورن جګړه خو داسې دوام لري نه به شي نه دی ورن جګړه انتخابات نشته مشکل انتخابات شونه مشکل به تاسو ول جګړه خو د 15 کال په بخښنه وطن روان دي انتخابات هم نشو افغانستان کې د مشروعیت بحران رامنځته کیږي خا دغه پای مودم خلاص انتخابات نه شنو بیا د افغانستان پچای څوک چې مشرکه دي کوم ابنا کوي په کوم مدار قانون باندې سنات یو څو هرڅنګه خدي بده کړو نه خص کی کله پاسداري کې قانون خوشته دي هغه خو ټیکا کی قانون مشروعیت د جنگ نه بتل غوړه ده د شو هر مره به د افغانستان چې جات شي د پارٹی کې به څوک پیدا بن کړی شي
د سیاست چارو کارپو جمال الدین بدر سره زما د همکار خاطر پردیس مرکم مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د مذاکرات او پټړاو په ځنګړی توګه د ولسمشر لخوا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې دي په اړه خپل نظر تاسو سره شریک به هم همدغه موضوع تعقیبو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې لمخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو له بیلابېلو خبرګونونو سره مخ شوې دي ځینې دغه پریکړه پر ځای بولی او په ټاکنو ټینګار کوي خو یو شمېر نور افغانان اندېښمن دي چې دغه اقدام ممکن په هیواد کې د جګړې د زیاتوالي لامل جزئیات به در رحمت افغان په دغه راپور کې وورو
سول خوب است بهتر است سول نعمت زندگی است سول ارمغان خوب میره
دغه د کابل د وسیدون کې حافظ غاګ د چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درې دل به جګړه وګډه کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي
هر کسی که بین دو انسان ما شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است خداوند گفته پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره
د کابل وسیدونکو سربیره د کندوز او فرا وسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشلي نظرونه لري د کندوز وسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستای او زیاتوي چې د رښتینې سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري
خو چې دا د ترامپ لخوا لغوه شوې ده په دې هیله چې یو ښکاره او شفاف په برنامه په دې برخه کې راځي چې تر څو د افغانستان دولت د افغانستان خلک په دې خبرو کې کېلوي کومه دولت نه غواړي چې په قوي اراده سره د افغانستان امنیت د خلکو امنیت ونیسي تر څو خلکو کول شي موږ کول شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای مو ټاکو
بل خو د فرا وسیدونکو عبدالستار چې د جمعې پر ورځ د فرا خر د سختو جګړو شاهد وو متفاوت لري
د سولې پروسه خو وزن دي دلنو انتخابات هم را رسیدل دي وخت د تلمیاش پر پرم نیټه د انتخابات وخت نظم غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سن پر کړی غوښتنه ده چې د انتخابات کې ګډون وکړي ل ملاتړ کوون کې نه هدونه څنګه غوښتنه ده چې د انتخابات څخه ملاتړ وکړي او د حکومت څخه د غوښتنه ده چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات ترسره کړي او درتلونکو ولسمشر دي وټاکي
د سولې پاړه د ډونالد ترامپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ خبرګونونه راپاره ولیدي د ټولنیزو رسنیو کارکونکو نظرونه هم په دوه برخو تقسیم سوي. ځینې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لوی مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالد ټرمپ پریکړه پر ځای بولي، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي.
هم انتخابات مجهول است،
هغه وای دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي. څنګه چې په وار وار مو ویلی وو، افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. هم دا شن انتخابات له سوله دي او خلک له سوله زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. دا ډونالد ټرمپ د پریکړه لیکلي د خلکو او سیاسي بلابل خبرګون لزان سره لري، خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوی وروستي اقدامات سوي او د سولې هغه خبره چې افغان حکومت ور باندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کوم راپورونه، خبرونه، مرکه او معلومات چې په دغه خبرونه کې خبري کې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ او ویلولې. پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، انستاګرام کې هم ازادي رادیو تعقیب کړئ. هلته هم تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو له بیلابیلو پاڼو څخه په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم یو امنیتي موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی. دغه وزارت سرپرست وزیر ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دغه ډلې یو کسان په ډیری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي دي. دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې عامو خلکو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو کسانو د فعالیتونو په اړه شکایتونه وکړل. بیا هم رحمت افغان جزئیات راکوي.
لا پلازمین کابل سربیره په یو شمیر نور ولایتونو کې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونه هغستونځ چې لا هم په جدي توګه نه د مهر سوي، خو اوس د کورونا چارو وزارت وایي چې په یادستونځ د لاسبری لپاره نوې کړنلار تر لاس لاندې نیولې. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې کړنلار به د وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدی هست و ما حتی ایر انکشافت
شدید. غوای زمگش من جدی دی دغه پروگرام تا پرختی ورکو و اوس مود شبکه جوڑوانی کرن لارش پگو لوی ولیتونو تا چه لدی عمل پکه تشویش و غزوال دا زرداده ایم چه پا دویم پڑاو که با حق کسان چه پجرم او جنایتونو که خیل دی ونیسو او دغه کار با خپایل ورکری. خو خاقلی اندرابی دغه نوی کرن لاره پا ارا زیاد جو زیاد وار نکلل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤول کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې یوازې په کابل ښار کې خلک لسکونه زره بیلابیلې وسلې لري. په افغانستان کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو او کسانو موجودیت تل یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه ډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو غلاو، لارې شکولو او له ملي او نورو سرچینو نه په ناوړه استفادې کې لاس لري. د غډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې فعال دي او خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ایمل او شرف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدي به حساب باید از خود دولت بگیرن. اول همین نه را جمع کنن و اصلا فایده ای به حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز از اینا ضبط شوه برای خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم
او زیاته کی بیگونه خلک زوري. د حکومت نه زده خواست کوم چې حکومت دې په خلاف زر در زر او جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت شاوخوا دوه کال وړاندې ویلي وو چې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځانګړي پروګرام کار کوي چې له مخې به یې له دوی وسلې راټولې سي. خو اوس د امنیتي چارو کارپو باري عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤول وسلوالو ډلو او کسانو فعالیت اوس هم د ستونزې په توګه پاتې ده. ښاغلی عریض د دغه ډلو حضور د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه بولي.
افغانستان کې د روانې جګړې تر څنګ روانه ده، غیر مسؤول مسلح کسان پر خپل سر اعمال ترسره کوي. امیدواری کم شکاری چی مسلح و غیر مسئول کسان پا ورانج بانجی کم اقدام وسید.
خود افغانستان دا کرونا چار وزارت تنگار کوی چی سلویک تو غیر مسئول و دلو چی پو فردی او دلیز توگه پو جنایی جرمونو کلاس درلود زینی نیول سوی او زینی حمله پولیسو سره پو جگره که وجل سوی. دغه وزارت ژمنه کوي چې د ترلاسلاند کړنلاري په پلي کېدو سره به په ولایتونو او پلازمینه کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخه ونیول سي. د هغه ژمنه ده چې خلک یې په فوري توګه د عملي کېدو غوښتونکي دي.
تاسو له ازادي رادیو څخه مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. اوس همزو کندوز ته. د کندوز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادی حالت را ګرځېدلې ده. خو لا تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او د مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. د نور حال به زما د همکار اجمل آرین په دغه راپور کې وورو چې له کندوز را لېږل ده.
خلک شکایت کوي چې په کندوز کې یو شمېر دولتي او خصوصي ادارو تر اوسه پورې خپل کار نه دی پیل کړی. د کندوز اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او کارکوونکي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دغې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سر بلن مایار او ایمل کاکړ په دې اړه وویل.
دولتی دارت لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمیر دولتی دارت دا ترلیل دی خلق دی ستونزو سره مخامخ دی او کم ضرورتونه چه خلقو تا پیخی اگه دوی نشی کولی چه دوی دا پخطو سر تا ورسی نو دی من گختن دولت نداده چه دی تب دی پای تکی کیک دی
دولتی مامورین هم خپل دند تا تروز پوری ندی حضر شوی یا دی دارت بانکونه هم ستونزی لری بانکونه ترلیلی دی خلق دیال دا پایچو تا واقعی واجد مم سیستم پال نه ده اون دا ډیر ستونزې جوړ کړې ده. موږ د مرکزی دولت نه او د محلي ادارې نه هیله ده چې د امنیت په تامینولو په برخه کې
په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه وکړي تر څو د خپل کار پیل او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اکثره خلک چې موږ ته مراجعه کوي ادارات کې څوک نشته، په مکتبو کې څوک نشته، یعنی که تاسو وګورئ په دې کوڅې کې دا ماشومان هم تاسو پوښتنه وکړئ دوی هم مکتب ته چیزې معلم نشته او بانکونه اکثره بانکونه بند دي. موږ له محلي ادارې نه دا خواهش لرو چې هر څه عاجل دغه مشکلات خلکو ته رسیدګي وکړي تر څو خلکو له جنګ نه بدبخته دي دا خپل مشکلات په بعضو ادارو کې حل شي.
له دې سره سم د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې خپل مامورین حاضر او خلکو ته د عامه خدمات وړاندې کړي.
البته د اداري جلسه کې ټولو رئیسانو ته د بېلابېلو ادارو مسؤلینو ته لارښوونه شوې ده چې په خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې دوی نورمال حالت ته راوګرځي. څه نو څه ستونزې وې د بانکونه تړل شوي وو، څه ورځې مخکې علت یې همدا و چې وسوال مخالفینو ګواښونه وو. خپله رهبري هم کوشش کوله چې خدای مکړه له دغه حالت څخه څوک ناوړه ګټه پورته نه کړي. ځینې بانکونه تړل شوي وو. ولایتي اداره په ټول قوت سره کار کوي چې خلکو ته بېرته په ټولو برخو کې خدمات ورسیږي.
کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. نوموړی ولایت څو ورځې وړاندې د خونړۍ جګړې شاهد وو. د خلکو په وینا چې دغې جګړې ګڼ شمېر کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي او دغه راز د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو نظم او سیستم هم خراب شوی او دا مهال خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندوز.
ستاسو لمالتیا ډیره زیاته مننه کوو چې ازادي رادیو ته غوږی یاست. تاسو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې کولای شئ چې په 12.9 او د اف ام په 15 سپو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې واره. اوس به هم راشو د افغانستان او بنگلاديش ترمنز د ټیسټ لوبې حالت سره شریک کړو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنز 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه داسې مرحلې ته رسېدلې چې څلورمه ورځ یې نن پای ته ورسېده. بنگلاديش لا هم 222 منډو ته اړتیا لري، خو افغان لوری بیا که غواړي بریا ته ورسېږي نو باید څلور وکټې ترلاسه کړي. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې، په دویمه پاڼۍ کې 226 منډې وکړې، خو بنگلاديش بیا په ځواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې په 225 منډو باندې وسوځېده او په دویمه پانه کې تر دې مهاله یو سلاو شپږ دیرش منډې جوړې کړې دي، شپږ لوبغاړي یې آؤټ شوي دي. د افغانستان لپاره په بالینګ کې راشد خان چې لوبډل مشر دی ډېر ښه ځلېدلې دی، په دې پانه کې هم توانېدلې دی چې په د شپږ څلوېښتو منډو په بدل کې درې وکټې واخلي. ظاهر خان بیا دوه وکټې اخیستې دي.